السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالي و اوس ژمه را روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې آسمان ته ختلي.
پنځه اویا چوک ته ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل همداسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوو سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
نن د جمعې مبارک ورځ د تلی یا میزان درویشتمه او د اکتوبر 15مه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکې یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړ پولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان گوندی یو شمیره د افغانستان گوندی هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لاره په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمیز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولیږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شاملې دي. د اروپا پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنج شنبه اعلان کړ او وویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نښه ده چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخروف جایزه ته د کاندیدانو افغان خزو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د سخروف د جایزې ګټونکی چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکې پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په 10 کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدې چې دا به لویه ادعا وي چې په 10 کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو 20 کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري یې پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسنوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستانه روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر بن کناپن په ویلي چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل وو. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یوه خوښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویاندوی وایي ملګري ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویاندوی باور بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان تیرئ نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره وساتئ. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالي وو، اوس ژمه را روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره ده هغه لکه صفر ته تلای هم شي، او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1,200,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسیون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشرانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیه پر مخکنۍ اعلان شوې مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینده نه پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نشتي چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیال مست افغانانو سره شته موږ پات سوي افغانانو سره په افغانستان کې د ګاونډي هیوادو کې چې هلته افغانان پات کیږي مهاجر حسام.
د ملګرو ملتونو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 1 لک په روان 2021 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینې نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بې ساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسېدلې، د دولت ډېرو کارکوونکو له تېرو 2 میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډېره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجۍ اوړه په 2000 شپږ 2000 اوس 3000 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخته پخوا یو دومنۍ پی په 1200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوی دی 2000 اوس. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسؤلانه غوښتنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی فرهاد چې د دولت کارکوونکی و او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بیو لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پر اتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلی دي. ورس تر بلې قیمتونه خپل وړي دي. د لرګیو قیمت، زغال قیمت اوس ژمه مخ پر رسیدو دی. ګاز هم داسې بیخي لوړ شوی دی چې 15 یا 30 تختلی دی یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. پخوا به مو یو کاربار و، یو مصرفیت به و، خو اوس دا کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نشته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ سوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټول کی د خوراکی تو کوستون زداده چې کله مړ لړنیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې تو کی راوړدول به ټیټوي. خوست د نړۍ په بازارونو کې د دغه تو کو به په هر ټون کې لا اویا تر $100 وړي سوي دي.
ازم جای کې نه تجارت خرید میکنن، نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بیو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو له لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره یې د سوند او خوراکي توکو بیې ورسره لوړې شوي دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبانو پرون له ترکی چارواکو سره کتلي، هغوی د بشري مرستو ډاډ ورکړی دی، خو اوس راځئ دې ته پام وکړي چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبې په ورځ وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغېز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي لیکي واشنګټن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته یو شمېر افغانان د مځکې له لارې له افغانستانه په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستانه د 30,000 او 150,000 ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼې لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولي دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنګین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. 22 کلن سنګین عسکر و. د تیره میاشت 3 ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیځ یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او 12 تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعاله دی. ډیفنس پوسټ ویلي کې چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعاله شوې ده، له طالبانو سره دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پېښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جومات کې په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
ترکیه وایي حاضره ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره کتلی دي. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونشي پیژندلی او په دې برخه کې په احتیاط ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسمت څاروان نه اورو.
ترک چارواکی ویل طالبانو سره تیره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د متقی په مشهید د طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپله وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل که د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرې وینډي شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړې. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکې اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکې چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابعه کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایي طالب نه ګرفتې
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د تازه میوې سوداګر وایي د سپین بولداک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو دو لسو ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او په خبره یې که حالات همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغ لرونکو ته به نور هم درانه مالي زیانونه ورسیږي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولداک ولسوالۍ لار له تیرو دولسو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل سوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډېر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو ته اړولی او په سلګونه موټره تازه میوه یې د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه سوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیون افغانی زیان سره مخ کړي.
په میلانا او افغانی مشته تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانی تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوژاخیږي، د زمیندار در اوژاخیږي، دغه تاجر د کمی خوا ورکي نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوې یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټره وچه او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقي په نومونو د وچه او تازه میوې دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
موږ ته دي دا لاره ایله کې دغه سیزن دي موږ ته پرېږدي د سیزن څخه وروسته مطلق دا موږ وعده ورسره کوو چې که لار بنده دي کې موږ د هغه مخالفت نه کوو. بیا دي د هغه چا سره چې د پاکستان حکومت دی هر څوک چې دی د هغو سره دي دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبره ورسره وکړي، نه زموږ د تجارت پر برابر باندې. زموږ چاره په نوم یو غوښت غواړي زموږ قوم وروره پوهېږم مسلمانان یو موږ سره ویل د ظلم وسي په خپل وطن کې بیا خو موږ تاسې پرې ولس یو تاسې زموږ پر سر لاس را تېر کړي تاسې ولې پرې موږ در بدره کوي. نو موږ وروره بره دغه دروازه راڅه تېره ده سبا دغه د ولایت مخته راځو که سل یو که پنځه سوه یو یا به م وژني یا به زموږ لاره اجرا کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلاره همداسې تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي.
او موږ دلته هغه چاپي در وخت چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه سره موږ اتلس ورځې وخت لرو، نور وخت نه لرو. که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لا نه شي د اتلس ورځې هم سیرې شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کېږي. او تباهي بیا دا شي چې کندهار باغوالا او معاملګر به هم په یو غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي، ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه د یا ورسته سوی یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده.
د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې چې د اروپا پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په روسي لست کې راغلي ټاکل شوې چې راتلونکې پنجشنبه د سخروف جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لس کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد او د هغه وراره وژلی دی. او د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو له راتګ څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندېدو وروسته بیرته خلاص شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دا هغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستري خانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د څارویو ګنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو تر څنګ یې جامع جومات، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ سوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص سوی دی. دلته د سیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص سوي، خو موسیقي نه پکې اورېدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشې وی او بلې خواته تېرېږي. دلته اوس خلک له لیرې لیرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په موخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوخت دي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناستې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت سوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشحاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسېدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې سوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنګوله وجې بند سوی ولو او د خلکو ډېر تاوانونه هم ورته رسېدلي وو. تقریبا درې سوه درې نیم سوه دوکانه دي، نور هم پسې درازېږي، پمپونه جوړ سوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدي دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وایي زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونو ته تلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل و، اوس یې دوه منزله شروع کړي دي. که
د چاردیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانی، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په همدې راپور سره دغه خبري مجله هم پای ته ورسېده. په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې. اوس هم پام وکړئ بلې خبري مجلې.